السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوه. دا نن د اتوار ورځ او د 2012 کال د نوومبر 11 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري، په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي، او افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې په ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورځو زموږ همکار اسرار عالم مومن ته او تازه خبر نترو.
نمبر د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 9 کسان په ډزو وژل شوي. د افغانستان په خوست کې هم بمی چاودنې شپږ ملکی وګړي وژلي دي، او د فلسطینی وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 ژوبل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د ګلچین اقبال سیمې پولیس وایي په دغه سیمه کې بیګانه نامعلوم وسلوالو د چایو په یو هوټل ډزې کړې دي، چې له امله یې په هوټل کې ناست د دینی مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم شپږ زده کوونکي ځای پر ځای وژل شوي، او د هوټل د مالک په ګډون شپږ کسان جوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ پولیسو مشر شاهد حیات مشال ډیوتا د پیښې په اړه څه داسې ویل.
دو موٹر بائکس تھے جس پہ چار لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی.
وای په دوا موٹر سائیکل سوار څلور کسان راغله لوډه زی وکړه، چې په نتیجه کې تر دې وخت پورې شپږ کسان وژل شوی او شپږ جوبل شوی دي. د تشدد نورې پیښې د خار په سخی حسن نارت نظم آباد او کوکرا پار په سیمو کې مخې ته راغلي دي، چې د پولیسو په وینا درې کسان پکې وژل شوی دي. د افغانستان په خوست کې بمی چاودنې شپږ ملکی وګړي وژلي دي. د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ امنیا کمانډان سمونیار روشان د پیښې په اړه مشال ډیوته ویل چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د یوې کورنۍ 15 غړي په روغتیایي کلینک کې د ماشوم له زګېدو وروسته خپل کلي ته په لاره ول، چې موټر یې په سړک کې خخ ماین باندې ور وختو. سمونیا روشان د پیښې پړه د دولت په مخالفینو اچولی، خو تر دې مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. وژل شوي او جوبل کسان هزارګان دي، چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. د کوټې پولیسو په وینا د خلی په ورځو لومړۍ پیښه په ډبل سړک شوي، چې یو تن پکې وژل شوی، او دویمه پیښه په کنداري بازار کې شوې، چې دوه کسان پکې وژل شوي دي. د دواړو پیښو په لا هم کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه‌کارانو پنګونې ته تیار دی. حامد کرزي پرون په ممبئی ښار کې له هندي سوداګرو او پنګوالو سره په خبرو کې دغه مسله یاد کړه. نوموړی وایي زه دلته له افغانستان له یو پیغام سره راغلی یم، هغه دا چې افغانستان د هند لخوا سرمایه‌کاری ته تیار دی. په حقیقت کې افغانستان نن نه یوازې چمتو دی، بلکې د پنګونې لپاره د هند سوداګرو ته د فرصتونو وړاندیز هم کوي. ولسمشر احمد کرزی د څلور ورځني سفر لپاره وړم ورځ هند ته ورسید. دی به د دوشنبه په ورځ د هند له وزیر اعظم سره هم وګوري. د رپورټونو له مخې په دوها کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یوه ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړي ته نږدې شوې دي. د شام د اپوزیشن ملاتړ کوونکي چې پکې امریکا او قطر هم شامل دي، پر اپوزیشن زور راوړي چې یو موټی شي، چې دا رنګ په نړیواله توګه ومنل شي، او په شام کې د یاغیانو او فعالینو ملاتړ وکړي، او د یو انتقالي حکومت لپاره تیاری وکړي. په دوها کې د شام کمی کونسل مشر جاد صبرا د خپل تنظیم په غونډه کې ویل:
نحن دخلنا في جولة حوار
نوموړی وایي موږ د شام په اپوزیشن کې له خپلو وروڼو سره په ازادانه توګه خبرو اترو کې ورداخل شوي یو. موږ به خپل نظر هم وړاندې کوو، خو موږ د اپوزیشن د یو موټی کولو لپاره د کار کولو په لړ کې کافي جدي یو، خو موږ غواړو چې دا کار په مضبوطو بنیادونو وکړو. د رپورټونو له مخې د شام کمی کونسل ویریږي چې د نوي تنظیم جوړولو سره به د دوی پوزیشن کمزورې شي. د ترکی په جنوب کې د کورد فعالینو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي. د ترکی په سایزرا ښار کې په زرګونو کوردانو په جیلونو کې بند د قیدیانو سره د یووالي ښودنې لپاره کوڅو ته راوتي دي. د ترکی په جنوبي برخو کې فشار وروسته له هغې زیات شوی دی چې په څه باندې 500 جیلونو کې قید شاوخوا 900 قیدیانو د شپې ته ورځو لپاره د لوږې هړتال کړی. د کورد شپږ ستر سیاسي مشران هم په دې هړتال کې شامل شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې تر بندیز لاندې د کوردستان ورکرز پارټۍ مشر دی خوشي کړي. عبدالله وجلان د استنبول په جنوب کې یوه جزیره کې قید دی. او اخیری خبر دا ده د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باراک د تشدد د لا نور زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړی چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا ډېر ژوبل شوي دي. اسرائیلي پوځ وایي د دوی څلور سرتیري د فلسطینیانو لخوا په یو راکټي برید کې ژوبل شوي دي. له دې وروسته په ځواب کې د اسرائیل پوځو پر غزې د ټینکونو او مشینګنو ډزې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. افغان چارواکی وایي ډیر زر به د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته ولاړ شي. ریپورټونه وایي د افغانستان په شمال کې په ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی او 19 پروګرام د باختر ستوري هم په روانه خبرونه کې اوریدلی شي.
زه هیله منم چې د خاغل جهاني په دغه راتګ په موږ کې دا جرأت هم پیدا شي چې د ملا داسې وتړو چې ورسره په کاروان په شکل د هیواد ګوټ ګوټ ته لاړ شو.
د مشال تر څنګ واورئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. یو پیښه په ګلشن اقبال سیمه کې را مخته شوې ده چې پکې وسلوالو د یوې مدرسې شپږ زده کوونکي وژلي دي. په کراچۍ کې له مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د تازه پیښو په اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی تفصیل راکوي.
پولیس وایي د تشدد رومبۍ پیخه د خار په ګلشن اقبال سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په نیو کوټه ماشالله نومې د چایو په هوټل ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې د هوټل سره د نږدې مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم زده کوونکي چې په هوټل کې یې چای څکلو د ډزو لاندې راغلل. د پیښې په اړه د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي
کسان دا غلی دی موټر بایک سٹانډ جو لور کسانو ماشام ته مو مدرسه ول ته دی دا چې شناسي کې دا کسان دا غلی دی او موټر سایکل روانی نه دی. موټر سایکل روان موټر سایکل باندې چاته چې کوم کسان ناشته غلی باندې فائرینګ او اشفت فنان مړ شو.
د سیمې د پولیسو په خبره پیښه د فرقه ایزون خطو زیږنده ښکاري. د تشدد نورې پیښې د ښار په سخی حسن نارت نازم آباد او کوکرپار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا د اهل سنت والجماعت د یو غړي په ګډون درې کسان پکې وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې سند حکومت د محرم په میاشت کې د امنیت د ټینګ ساتلو په موخه ځینې اقدامات کړي او په کراچۍ، حیدرآباد او خیرپور کې د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولی دی. د سین صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری وای دا ګامونه یې په دې موخه اخیستي چې کوم دریم لاس په کراچۍ ښار کې د سنی او شیعه مسلک خلکو ترمنځ شخړې جوړول غواړي. د مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
محرم
کے سلسلے محرم په سلسله کې چې د استخباراتي ادارو کوم رپورٹ منگ ته په لاس را کړی دی نو په هغه کې هم ویل شوی دی چې کومه دریمه ډله په کراچۍ ښار کې د بدمنۍ جوړولو هڅې کوي او د سنی مسلک او شیعه مسلک ډلو ترمنځ فساد جوړول غواړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد د نورو پیښو ترڅنګ فرقه ییز تاوتریخوالی زور نیولی دی چې پکې د شیعه او سنی مسلک ډلو غړي او عهدیداران په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په نږدې راتلونکو کې به د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي او ممکن دغه سفر په یو اونۍ کې ترسره شي. دغه سفر څو ځلې د دین وړاندې ځنډول شوی هم وو، خو اوس د سولې د عالی شورا مسولین وای چې حالات ورته برابر شوي دي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو له سلاکار او غړي محمد اسماعیل قاسم یار سره په دې اړه مرکه کړې چې د دغه سفر په اړه وایي.
تر هغه ځای پورې چې ما ته معلومه ده ان شاء الله تعالی دا سفر په نږدې راتلونکو کې وشي، او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي او ان شاء الله راست اولنه هم به ولري او اجنډا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجنډا دی.
ستاسو له قوله هم داسې ویل سوي چې دغه سفر څو ځلې وځنډېده، او یو علت دا و چې پاکستان حکومت د دې سفر هغه اجنډا نه و منظوره کړې، یعنی موافقه نه و سره کړې. نو نوې پرمختګ څه ده؟ د دې سفر اجنډا د پاکستان حکومت یا ستاسو مقابل لوري منلې ده؟
زه دومره ویلای شم چې هغه مشخص په وارد چې زمونږ په اجنډا کې دی، زمونږ سفیر په اسلام آباد کې دوی سره شریک کلی، او دوی پوهیږي چې مونږ څه به وایو.
کیدای شي دغه موارد یو څه مونږ ته په ګوته کړي.
یو دوه درې مثال خو هم دا وي، د خوشي کېدو د بندیان دی، یو محفوظ معبر یا د سفر لارې، هغه طالبان مشرتابه ته چې دوی غواړي چې په یو سالس هیواد کې مونږ سره په مذاکره او خبرې اترې به آماده شي، دوی ته مرسته کول او د سفر اسناد جوړول، او بل یې دا به چې دا داسې حرکتونه لکه دا راکتونه چې زمونږ د حاکمیت ملي او زمونږ د ځمکنۍ او فضايي بشپړتیا یعنی ویجاړه کوي، باید داده وشي، او پر طالبانو مشرتابه کې مثبت اغیزه وشي، مثبت فشارونه راولي، یعنی جوړوونکي فشارونه چې خبره اترې به شروع شي.
یعنی د پاکستان حکومت په دغه مواردو کې ستاسو سره حاضر دي چې مذاکرات پر مخ بوزي؟
یعنی داده یو چې فضا مساعده ده چې دوی سره په داسې مواردو کې مذاکره به وشي.
تاسو ویلي چې یو غوښتنه د طالب بندیان او سیالته لغوی سره د دغه خوشي کېدل دي، نشي کېدای چې یو څو نمونه موږ ته واخلئ؟ مثلا د کې ډېر مهم کسان هم دي، ملا عبدالغنی برادر. او د وروستۍ پوښتنې په توګه که وپوښتمه، یعنی ویلی شي چې دغه سفر به په یوې اونۍ کې، په یوې میاشت کې به وي که نه په څو ورځو کې به وي؟
نه، انشاءالله تعالی په یوه اونۍ کې، په یوه نږدې اونۍ کې به وشي.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. بنگلاديش پاکستان ته ویل دي چې د 1971 کال د خپلواکۍ په مبارزه کې د پاکستان پوز په جنگي جرمونو دی بخنه وغواړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز په خواني لیفټیننت جنرال تحت مسعود ویلي باید پاکستان په رسمي توګه په دې کارونو معافي وغواړي، ځکه چې له دې سره به پاکستان ته په هیواد دننه دا ګټه ورسیږي چې بیا به داسې غلطۍ ونه کړي، او دویمه دا چې له بنگلاديش سره چې یو ګاونډي هیواد دی اړیکې به ښې شي. بنگلاديش وايي په هغه وخت کې 1.5 لک وګړي وجل شي وو. دا چې پاکستان سره ډول جنگي جرمونه تر سره کړی وو په اړه یې اصرار عالمومن تفصیل راکوي.
بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1901 په خپلواکۍ جګړه کې د پاکستان پوځ لخوا په شوو جنگي جرمونو دي معافي وغواړي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر د غوښتنه په ډاکا کې لخپل پاکستانی سیالې نربانی کر سره په ملاقات کې وکړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نربانی کر وویل چې په تیر وختونو کې پاکستان څو وارې په بیلابیل حالاتو کې د بنگلاديش په جګړه د پیخمانۍ څرګندونه کړې، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي که پاکستان په رسمي توګه په ورته پیښه بخنه وغواړي نو په وقار کې به هیڅ کمیره نشي.
میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ غلطیاں تو بہت کی ہیں پاکستان نے 1971 میں.
زما په خیال کې پاکستان د 1901 په جګړه بخنو غواړي نو د کی سبد خبره بنوي، ځکه چې پاکستان په دغه جګړه کې ډېری غلطیاں کړې وي. لمافی غختو سره به د پاکستان عزت کم نشي بلکې زیات بشي، او لدې سره به پاکستان ته په هواد لننه دا ګټه هم ورسیږي چې مونږ به بیا داسې غلطی نه کوو، او دوی مدا چې له بنگلاديش سره به زمونږ اړیکې خیشي.
ایک تو یہ کہ پھر ہم اس قسم کی غلطی کبھی دہرائیں گے نہیں. سب سے بڑی بات تو خود اپنے لیے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بالکل نارملائز ہو جائیں گے.
دا چی دنو لسا و یو او یایم پا جگڑا کی دا پاکستان فوج سی قسما جرمو نکڑی بو، پا اڑای دا پاکستان دا بشری قنو کمیسون پا خوان مشر او دا بشری قنو موجودہ کارکون کے ای اے رحمان وائی.
اب اس میں یہ اندرکتی بات نہیں رہی ہے،
دا خبره نور پټه نه ده پاتې سوی. ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستانی پوځ په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې و، خلک یې په ډز وژلي و، په جنگ کې داسې کیږي، هغوی به هم داسې کړي وي. خو پاکستانی پوځ په دغه جګړه کې شوونکي، زده کوونکي او ښځې ووژلي.
مشال ډو چې کله د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود څخه وپوښتل چې تاسو هم د پاکستان په پوځ کې وای، نو دا چې په 1901 کال کې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو ذمہوار څوک وو، نو هغه ویل
چې تاسو پته ده چې جنرال یحیی په زمانه می هوا.
څنګه تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت د پوځي امیر یحیی حکومت کس هم کې دې شي په دې کې د پاکستان ځینی سیاسي خلک شامل وو، خو خبره ده چې هغه وخت د پوځي امیر یحیی حکومت نو غلطي هم د هغه و. تر ټولو غټه غلطي دا و چې هغه وخت پوځ د یو سیاسي تحریک د غلي کول لپاره وکارول شو. په هغه کې له بشري حقوقو سرغړونې وشوې، ګڼ شمېر خلک وژل شول، یعنی د خپلو خلکو سره یو لوی جنگ وشو.
کی ایک تو یہ کیا تھا کہ وہ پوری جو ان کی موومنٹ تھی اس کو ایک سیاسی مسئلے کو انہوں نے اپنی عسکری قوت سے دبانے کی کوشش کی، کئی لوگ مارے گئے، یو نو ایک جنگ ہوئی، اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہو گئی، اتنی بڑی جنگ ہو.
لیفٹیننٹ جنرل تلت مسعود وائی کہ پاکستان پہ بنگلہ دیش کے پر شو جرمونو بخنو غواڑی، نو لدی سر بداوشی چی چوک با بیا دغه قسم جنگی جرمونا نہ تکراروی.
اسرار عالم مومند وو په پاکستان کې د پولیسو سرتیری د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې برخه اخلي، خو د دوی په کاري ذمہوارو کې دا خبره نه ویل کل شوې. دوی ته یوازې د مجرمانو خلاف د کاروایي کولو دنده ورکړل شوې وي. په دې جنگ کې د پولیسو اکثره ځوانان او مشران د طالبانو لخوا په نخښه کېږي، خو پر دې سربېره هم په پاکستان کې پولیس قدر نه لري، بې کفایته او درغله ګڼل کېږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په دې اړه یوه اداریه لیکلې چتاسته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې د پولیسو دنده دا ده چې د عادي مجرمینو خلاف کاروایی کوي، نه د هغو ډلو خلاف چې د ملک خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تر ټولو خطرناک کار دا دی چې یو څوک دې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ملازمت وکړي، کله یوې خوا د پولیسو سرتیری یو بې قدره دنده پر مخ وړي او ډېره کمه تنخوا ورکول کېږي، نو له بله پلوه دوی تر ټولو زیات د طالبانو لخوا نخه کیږي هم. ورسپانه لیکي د پولیسو د سرتیرو د ملازمت په قرارداد کې دا خبره نه دی لیکل شوې، دوی باید په معمولی جرمونو کې ککړ کسان ونیسي، نه دا چې د هغو منظمو ډلو خلاف بریدونه وکړي څوک چې د ملک خلاف د جنگیدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخلي. د پولیسو سرتیري د ترهګرو خلاف د جنگیدو لپاره نه وسایل لري او نه هم ورته داسې کومه روزنه ورکړل شوې وي، او په پیښور کې د پولیسو د څو مشرانو په نخښه کېدو نه دا جوتیږي لکه دا جنگ چې پر دوی تپل شوی وي. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی په پاکستان کې د خلکو ذهنیت داسې جوړ شوی چې پولیس بې کفایت او درغل کسان ګڼل کیږي، خو اوس وخت راغلی چې د خلکو دا مفکوره باید بدله شي، ځکه پاکستان کې عموما او په خیبر پښتونخوا کې خصوصا بشمیره د پولیسو سرتیري یوازې په دې ګناه وژل کیږي چې دوی د پولیسو یونیفورم اغوستی وي او په هغه جنگ کې برخه اخیستې چې دوی ورته په زور لیږل شوی دي. په امنیتي پوستو کې د پولیسو سرتیري هر ورځ ودرېږي او هر وخت دا ویره وي چې اوس په یو ځانمرګي راځي او دلته به ځان الوزوي. په جواب کې دوی هیڅ هم نه غواړي او بیا هم ورته په سپکه قتل کیږي، حال دا چې د دوی د قربانیو قدر کول او ستاینه کول پکار دي. ورسپانه لیک کې همدارنګ د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې په ناامنو سیمو کې کارکوونکو پولیسو ته ښې تنخواوې او ډالۍ ورکړي، او دا باور هم چې که پر دوی څه وشول نو د کورنۍ کفالت به د حکومت په غاړه وي. او حکومت دا حقیقت هم باید درک کړي چې پولیس په یوازې ځان د طالبانو د ګواښونو مخه نه شي نیولی. د دوی د صلاحیتونو نه باید د جنایي جرمونو د څېړلو لپاره او د قانون ماتونکو د نیولو لپاره کار واخیستل شي. د ترهګرو خلاف جنگ د پولیسو نه بلکې د پوځ کار دی. همدارنګه پکار ده چې پولیسو ته هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره روزنه ورکړل شي، ځکه دا جنگ اوس دوی ته هم په لویه پیمانه ورپه غړه شوی دی. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی ترهګرۍ خلاف جنگ یو داسې جنگ دی چې مونږ کې هیڅ چا غوښتنه نه کوله، بلکې مونږ ټول پکې نښتی یو، او هغه کسان چې په دې جنگ کې جنگيږي باید د قصاب په وړاندې د قربانۍ ګډوري ونه شمیرل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی، دا ډیره مهمه خبره ده چې سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیستی دی، خو په دې خبرو د وسوال طالبانو مخه نشي نیول کېدی. په مقاله کې دا هم راغلی د دې لپاره باید په داخلي توګه یو شمیر ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د ورسپان ایکسپریس ٹریبیون په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد حکومت ته ویلي چې ولې په سند صوبا او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ خطرې ته پام نه کوي. له دې وروسته سند حکومت د هغه 15 مشکوک کسانو د ضمانتونو د منسوخولو حکم ورکړی دی، کوم چې وړاندې په ضمانت خوشي شوی دی. مخالفونکي وایي چې دا ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان یوې سترې محکمې یعنی سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیستی، خو په دې خبرو د طالبانو مخه نشي نیول کېدی، ځکه چې د دې لپاره په داخلي توګه یو شمېر کارونه ترسره کول پکار دي. لومبئی دا چې د ریاست د ستراتیژیکي ګټو بیا له سره کتنه وشي او هغه طریقه کار کې بدلون راوستل شي چې د لارې دغه ګټې ترلاسه کیږي. مقالکون کې وایي سپریم کورټ لره دا پوښتنه کول پکار دي، سند صوبا چې د صوفیانه روایتونو لپاره یو نوم لري څنګه او ولې پکې جهادي ډلې دومره په آرامه دېره شوې دي. د مثال په توګه د سند صوبې په برخو کې چرته چې هندوان په اکثریت کې دي، اوس پکې لشکر طیبه خپل نیټورک غځوي. همدارنګ تګلارا سپای صحابه ډلې هم خپل کړې ده. مخالکون کې وایي چې په کوم رفتار سره جهادي ډلو په سند صوبه کې خپل کار شروع کړی دی، که همدا سه روان وو نو د سند کلتوري خصلتونه به په 15 یا 10 کال کې په مکمل توګه بدل شي. مکالکون کې وایي جیش محمد ډله چې یو وخت یې د کراچۍ ښار په روانو چارو کې لویه ونډه لرله، اوس د لږ وخت لپاره په جزوي توګه پټه شوې. په مقاله کې راغلی دی د ریاست ځنې برخې اروپا کو ډلو ته تربیه او وسله ورکوي چې دا رنګ د غیر مذهبي تشدد مخه ونیسي. په کراچۍ او عمومي توګه په ټول پاکستان کې د طالبانو د مسلې حل له دې پوښتنې شروع کیږي چې ولې ریاست ځنو ډلو ته په وسلو ورکولو زور راوړي او دا رنګ بیا د دغه ډلو د مخنیوي لپاره نور ډلې جوړوي. مکلیکونکي وایي باید چې سپریم کورټ دا پوښتنه وکړي چې طالبانو د ملاتړ کولو پریکړه څوک اولې کوي، نو دې ځواب به دا وي چې ولسی حکومت دا قسمه پریکړې نه کوي. د مقالې په اخره کې لیکواله لیکي چې د پاکستان چیف جسټیس لرا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې په سند او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو جګړه تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې په کراچۍ ښار کې ټول ګوندونه او غړي نو یوځای شوي.
زمون همکار اسرار عالم مومن وو. او اوس هم زو تورخم ته چرته چې د پاکستان کسٹم یا ګمرک چارواکي وایي دوی په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته سامان وړونکي 3 داسې کنټینر نیولې دي چې د 3 لاکھ ډالرو سامانونه ته غلا شوې دي. چارواکو په دې لړ کې ځینې مشکوک کسان هم نیولې دي او په دې اړه پوښتنې کوي چې له دې کنټینر غلا څنګه وشوه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې.
په تورخم پوله د پاکستان کسٹم چارواکي وای چې دوی په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکي څلور داسې کنټینر په خپل ولکه کې خستې دي چې د خواوشه درې لاکو ډالرو سامانونه ترې غلا شوې دي او د متبادل په توګه یې پکې خام سیمټ، شګه او د سیمټو بلاکونه اچولي وو. دوی وای د دغو کنټینرو د ماتولو او د سامانونو د غلا کولو په تور کې شپږ کسان نیولي دي. د دوی په وینا دې کې زیاتره بیټری وي چې په کابل کې امریکایي بیس ته وړل کېدی. د دوی په وینا دغه کنټینر د خیبر درې په لاره په جمرود کې د نیشنل لاجستیک سیل تالاشۍ نه هم را تیر شوي وو، خو د دې باوجود هلته نه دي نیول شوي او دوی ته اطلاع ورکړی شوي وه. او چې کله یې په تورخم ټرمینل کې وکتل نو د دې نه سامانونه ویستل شوي وو. په دې حکله باندې په تورخم پوله د کسټم یو چارواکی عطا محمد مشال ریډیو ته وایي
انفارمیشن بیس باندې مونږه دا انسپیکشن وکړو. انسپیکشن خو روټین کې مونږه کوو، خو دوه الگ مقصد تارولی وکړه. نو هغه چې مونږه چیکو پاس د دوی په چاتونو باندې د ویلډینګ نشانې مونږه تا ملاو شي چې ځای په ځای ویلډ شي وکړه. نو هغه سفیشنټ انډیکیشن زموږه لپاره چې یاد دی کې سر ټیمپرینګ شوی دی، دې نه مالو مسله شوی دی. اوس خو مونږه لکه دا دوه ګاډي هم ونیول، دا کنټینر هم ور سره د دې ډرایوران کنډکټران او بل کوم ایجنټ چې مونږه ته اپروچ کړو د کلیرنس لپاره هغه ورسټ او بل کوم د کراچۍ نه چا چې زما خصي د دغه ترانسپورټیشن کومه کمپنی هغه نمائنده ورسټ کړو.
دا چې د ناټو ځواکونو د پاره رسد وړونکو دغو کنټینرونو سامانونه څنګه وستل کیږي په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن صدر زرکیب خان وای
نو بس سیل خودی سره ډیرې طریقې دي کنه عام طریقې دا خود سیل ولا خپل کسان دا خود الواران دي دا یخ کوي او په مغه طریقې ولا بندې چې کوم کې سمغي کنه دا کابلې کولا وی دغه یو عام خپل غلی ور سره استادان یې یو خپل ټول مکمل ارشه ور سره یې هر یو کابل هر یو شی ور سره امغه شی فټ کوي او دا چې کوم دي کنه دا دا ډریوران په ډیرو کې ملويستي. نو دا خو خیبر پی ایجنسی کې صرف نه ول کې چې یو خیبر ایجنسی ور سره بدنامې دا خو د کراچۍ نه چروزی التزر تم چې په کراچۍ کې وای او په کوټه کې وای په اړه دنیا کې ول کېږي په پنجاب کې ول کېږي پنجاب والا ور سره لینی لارو والا پیخور لراوړي پیخور ډو والا ور سره لینی.
په تورخم پوله د کسٹم چارواکو زیاته کړه چې دوی به په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه سره په دې اړه تماس نیسي او د دغه سامان تفصیل بتري غواړي او د غلا کولو پوره پلټنې به کوي. یاد دی وی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د سلالي پیخي ورستو اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې تړلې وي، خو د روان کال په جولای میاشت کې دغه لارې یو ځل بیا لاس کړی او د خیبر درې او چمن پلاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره دغه رصد اوس روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وای په شمال کې روان کال په ماشومانو جنسي تیری زیات شوې دي. د دې سازمان مشر له مشال ریډیو سره په خبرو کې له مسولو ادارو وغوښتل چې په ماشومانو ته دغه تیرو مخنیوي دی وکړل شي. تیر اونۍ په سمنګان کې په یوه وکلنې او په تخار کې په یو سلور کلن هلک جنسي تیری شوی وو. نور تفصیل د زموږ د همکار سالم احمد صالح په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وی روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات سوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی کېدای سي دغه ډول پیښې نور هم زیات سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
شمال پہ مساحت کے منکار کو چارا جوزان دے بغلان دے سمنگان دے کندوز تخار بدخشان پدی والے اتنے کی پخا پر تلا باندھی طرح سے پیشے چارا دے جن سے تیرے پیشے دی دیدی گراف پور تک لے جانا دیدہ ایک کچا پہ سل کے شل کے ساتھ پور تک لے دا.
د بشری حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندیشنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مسولانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه او د مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنه شول کېږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړي دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې اوو کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یوه څلور کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتی سره مخامخ دي. همدا تیره اونۍ څلور محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کېږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیری کړی و.
مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې نهه کسان په ډزو وژل شوي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بېلابېلو پیښو کې درې کسان وژل شوي. د افغانستان په خوست کې هم بمی چاودنې شپږ ملکي وګړي وژلي دي. افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پنګونې ته تیار دی. د رپورټونو له مخې په دوه کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یوه ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د ترکی په جنوب کې د کورد فعالینو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي. او د اسرائیل دفاع وزیر اهود باراک د تشدد د لا نور زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش جوبل شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
ایکسپریس ورسپانا په خپل اداري کې لیکي چې په ملالا یوسفزئی د ترهګرو لخوا حمله یو میاشت پوره کېدو وروسته ملګری ملتونو 13 ورځ په نړیوال کچ د ملالا ورځ په هیڅ ومانځله. په دې موقع په خپل ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سکرتر بان کی مون وویل چې تعلیم حاصلول د انسان بنیادی حق دی او درست نړی خلک د ملالای په حق کې आवाज راپورته کړي او تعلیم بهتري لپاره د تحریکونو وچلوي. اداریه لیکي چې په څه ډول د ملالای لپاره په نړیوال کچ आवाज پورته شو نو د ظاهری کی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک د پاکستان په اړه کې فکرمند دي او د پاکستان مرسته کول غواړي. او په نړیوال کچ د ولسی خبرګون ورستو په پاکستان کې سخت دریزه تبقيله د حقیقت تسلیمول پکار دي چې جبر او تشدد نه ډک نظریات هیڅ چاته قبول نه دي. اداریه لیکي چې په ملالای د قاتلانه حمله ورستو پاکستان د ترهګری په ضد جنگ په حواله په یو نوې دور کې داخل شوه دي او دا صحیح ده چې غریبۍ لوجه جاهل او ترهګر را پیدا کیږي. خود تعلیم په ذریعہ غربت او جہالت خاتمه ممکنه ده او د ملک کې تعلیم حل عام کې دی شي چې ترڅو ترهګرو لا شکست ورنکړي شي. نو حکومت لا پکار دی چې هغه ګروپونه ختم کړي چا چې وسله راوچته کړي ده او په ملک کې حمله کوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د ورځې منځلو په شاد پاکستان لپاره هم یو سبق دی او هغه دا چې ملک کې تعلیم ته وده ورکول لپاره د په عملی توګه ګامونه پورته کړی شي. خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې د نړۍ په نورو ملکونو کې ورکړی کیږي. که حکومت غواړي چې ملک ته د ترهګرۍ خاتمه وکړي نو تعلیم دې عام کړي او داسې به ممکنه شي چې ملک نه بیروزګاری هم ختمه شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان افغان طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکرات او عمل دوباره شروع کولو لپاره حکمت عملی ترتیبولو په لړ کې پراتونکو اونۍ کې به په اسلام آباد کې مذاکرات کوي. ادارې لیکي چې پاکستان د ګډون نه په غیر طالبانو سره نیغ په نیغه شوی مذاکراتو کې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان، افغانستان او امریکا په شمول نړیوالې ورورولې لا یو داسې کړنلار جوړول پکار دي چې د طالبانو په شمول ټول فریق په مذاکراتو کې شامل کړي شي چې د دې مسلې حل لپاره څه حتمی نتیجې ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان سم مستقبل وي نو دا به د ملالا یوسفزئی سره تړلی وي. په دغه هیواد کې وسلوال طالبان د ملالا یوسفزئی نه دومره ویرېدل چې په هغې یې وسلوال برید وکړ او د هغې ګناه صرف دا وه چې غوښتل یې سکول ته لاړه شي او د تعلیم د خورولو غږ یې پورته کړی و. د اکتوبر په نهمه نیټه د سوات په مینګوره کې ملالا د سکول نه کور ته روانه وه چې طالبانو پرې برید وکړ او ډېر زر یې د دغه حملې پړه هم ومنله چې دا دوی کړې ده. د 2008 کال وروستو کله چې په سوات کې حالات خراب شول او په 2009 کال کې په وسط ځایي طالبانو خلاف عملیات پیل کړ، نو په دغه دوران به یې بی بی سی ته خطونه لیږل چې د سوات او د نجونو په تعلیم به یې خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي د وسوال طالبانو ویاند احسان الله احسان دوی ته ویلي چې ملالۍ د مغرب پیغام خوراوو او که بچ پات شو نو دوی به بیا په نخه کوي. ورځپاڼه لیکي ملالۍ د پاکستان د حکومت او په وزن زیات په بهادرۍ سره د طالبانو مقابله وکړه. په ملاله حمله د پاکستان د پوځ لپاره هم یوه د شرم خبره ده، ځکه چې دوی په سوات کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي. د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په روغتون کې د ملالۍ پوښتنې لا ورغلی وو او له دغې وروسته په هغې وسله وال برید یو بزدله ګام ګرځولی. اخوا اکانومیست مجله لیکي هر ورځ په لسګونه افغانان د ایران بیرته افغانستان ته ځي، ځکه چې اوس د دوی په فکر په ایران کې ورته ژوند کول نور ګران شوي دي. مجله لیکي په ایران کې زیاتره افغانان په کارخانو کې کار کوي او یا نورې دیاړۍ لکه د ودانو په جوړولو کې مزدوریانې کوي، خو اوس ورته دغه کار هم سخت شوی دی. هر ورځ سناسه 1000 افغانان د اسلام کلا پر لاره افغانستان ته بیرته ستنیږي. په دغه لاره کډوال وایي د مهاجرت ژوند یو سخت کار دی. دوی وایي په ایران کې پولیس زوروي او مالکان له دوی سره دوکې کوي، خو بیا هم دوی دغلته په دې خاطر کار کوو چې په وطن کې خپلو کورنو لا یو څه پیسې پیدا کړي او ورویلېږي. خو اوس دوی د غربي نړۍ لخوا په ایران د بندیزونو او د ایراني ریال د بیې د کمیدو له وجې خپلو سیمو ته ستنېږي. په تهران کې یو 28 کلن عبدالله محمد وایي دی اوس واپس بادغیس ته روان دی، ځکه چې په ایران کې کار ورته نوره هیڅ واره نه خوري. اکانومیست لیکي د افغانستان مغربي سیمې د ایران د اقتصادي مشکلاتو له وجې نیخ په نیغه متاثره کیږي. سوداګر وایي د ایراني ریال د بیې له کمیدو سره د دوی روزګار هم متاثره شوی. تر 2014 کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه بعد افغانستان ووزي، نو باید د افغان اقتصاد د پرمختګ لپاره د اوسنا منصوبه بندي وشي چې د ایران لخوا د افغانانو د واپس کېدو له وجې د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له یوې مودې راهیسې په ځینو پښتنو سیمو کې د خپلوۍ یا رښتې په معامله کې چې کله په افغانستان کې د هلک کورنۍ ته د نجلۍ د کورنۍ لخوا دستمال ورکول کیږي، نو په یو پتنوس یا ټری کې یې په ښکلي ډول ګل جوړ کړی وي چې د هلک کورنۍ پکې د خپلوانو په ګډون د خپل وس مطابق پیسې اچوي چې هغه پیسې بیا د کوژدې شوې جینۍ برخه وي. د ځینو ښځو په خبره دا یو ښه دود دی چې ولور یې له مینځه وړی دی. په دې اړه د جلال آباد نه باز محمد عابد اورو.
د ننګرهار په یو شمیر سیمو کې د خپلوۍ یا رشتې په معامله کې اوس د ولور ځای ګل نیولی دی. ګل چې په یو نوي شکور یا پتنوس کې په ښکلي ډول جوړ شوی وي او یو وړې ډولۍ ته ورته شکل لري، د نجلۍ د کور لخوا د هلک کورنۍ ته د دستمال ورکولو پر وخت کېښودل کیږي چې د هلک کورنۍ پکې د ولور په ځای د خپل وس مطابق پیسې اچوي. د پاخه عمر لرونکي زرغونه چې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سره تعلق لري او له ډیرو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې اوسیږي، وایي چې په ګل کې اچول شوې پیسې د نجلۍ برخه جوړوي.
خو به ورور وي خودل کېده، فرض مثال د جنې پلار به ورته چې دومره 2 لک یا 1 لک یا 500 زره په ماغه وخت زمان چې څه پیسې وي، نو هغه به پرې خودلې. اوس مګندار واج دی چې کله هغه د ګل ورکوي یا د سمال وړوکی ورکوي یا شیرنی ورکوي، نو هغه پتنوس چې ګل یا هغه د سمال یا شیرنی ږدي چې هغه د نامزاد کورنۍ جګوي، نو بیا پتنوس کې ورته خپل د جب 500 زره یا 1 لک یا 10 زره یا 10 زره افغانۍ ږدي، نو هغه د
سانګه جبارخیل چې د حصارک ولسوالۍ څخه ده او اوسې کورنۍ په جلال آباد کې اوسیږي، خوشاله ده چې د ولور ځای ګل نیولی دی.
مخکې به دغه کوم انجلۍ بچې ورکول کېدله، نو د هلک او د انجلۍ پلرونه به سره ناست وو، پیسې په ساتونو ساتونو باندې جنجال کوو. پیسې چې د هلک کورنۍ بهیلې چې مثلا زه دومره وسه نه لرم چې مثلا 500 زره درکړم، د جنۍ کورنۍ بل چې نه حتمي باید ماته تداره کړي. خو اوس او ښایسته دستګل د انجلۍ د کورنۍ له خوا نه د هلک کورنۍ ته ورکول کېږي چې ګل ټوکره ورته وایي. دغه د هلک کورنۍ اقتصادي حالت ته په کتو سره خپل دود پر ځای کوي، دسمال کې ورته کېږي. وروسته د هغې نجلۍ والا د پیسې جیږي کې او هلک والا هغه دسمال
د مرسل نوری په نوم یو بل انجلۍ وایي چې په کوم انجلۍ ولور واخیستل شي د خاوند په کور کې ژوند تریخ وي.
اوس چې کوم رواج د ګلدستی رواج نوې دود شوی دی، زما په نظر چې ډیر ښه رواج دی. ځینې داسې کورنۍ شته چې هغه نجلۍ باندې چې ولور واخیستل شي ژوند ډیر تریخ وي، ډیر تاوتریخوالي سره مخ وي. نو که چیرې دغه دود چې کرواج شي، زما په نظر به زمونږ خویندې به په خپل ژوند کې ډیر خوشحاله وي.
یو تن شاعر او لیکوال امین الله دریس تمه لري چې په ټوله پښتونخوا کې د ولور ځای ګل ونیسي.
په شمول باندې دوستان ورسره عزیزان تربوران ورسره دا چې ورشي هلته پیسې اچي، یو خو د ولور هغه کلچر چې هغه د منځزي نو همدغه خزیره ده چې دغه پیسې بیا د خپل جنۍ ځان لپاره چې خوخه هغه اخلي. هیله لرم چې د ولور دود ګل ونیسي په ټولو لرو پرتو سیمو کې او په ټولو پښتونخوا.
د ذکر ورده چې د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خلک چې په دې وروستیو کلونو کې د جلال آباد په ښار کې دیره شوي او یا هم هغه سیمې چې ښاري کلتور یې خپل کړی، اکثره یې د خپلوۍ یا رشتې په معامله کې د دسمال ورکولو پر وخت د ولور پر ځای ګل ته ترجیح ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته وګی په ادب کې په نړیواله توګه طنز او مزاح ته ډیر ارزښت ورګڼل کیږي. په پښتو ادب کې هم ډیر نومیالي طنزي شاعران او لیکوالان تیر شوي دي. د پښتونخوا په بنو ضلعه کې هم ډیر داسې ادیبان موجود دي چې طنز او مزاح تخلیق کوي. د ادیبانو په خبره په اوسنو حالاتو کې د طنز او مزاح ضرورت لا نور هم زیات شوی دی. د مشال ریډیو خبریال په بنو کې لزینو ادیبانو او شاعرانو سره په طنز او ظرافت خبرې کړې دي.
یو پلا انسان که د ژوند په اوږدو کې د خندولو او خندیدلو هڅه کړې ده، نو ورسره ورسره د ترخه ژوند ترخه حقیقتونو د ویلو هڅې هم کړې دي. له دغه امله انسان په خپل ترخه ژوند کې د خوند او خندا دپاره د طنز او مزاح نه کار اخیستی دی او د خپل ترخه ژوند حقیقتونو د اظهار دپاره یې طنز کارولی دی. نو ځکه د هرې ژبې په ادب کې طنز او مزاح ته په درنه سترګه کتل شوي دي. په دې اړه د بنو سیمې د طنز او مزاح وتلې شاعر حاجی ممتاز علی خان مشال ریډیو ته وایي:
طنز او مزاح د هرې ژبې په ادب کې ډېر اوچت مقام لري، ځکه چې په عام شاعري نه طنزیه او مزاحیه شاعري اثر ډېر لري. و چې ډېر اثر بوکي نو مطلب چې اصلاح یا ډېر وکي، نو زموږ چې طنز او مزاح د رهنمایي او د اصلاح ډېر بهترینه ذریعه ده.
حکیم عبدالسمد وایي چې په بنو کې د پخواره هسې طنز او مزاح را روان دی. چوړم بے با په میدانونو کې د فلبادیا شاعرۍ په شکل کې لیدل کېدو، خو ورستو یې باقاعده ادبی او کتابی بڼا واخیسته.
د میر ته پانی کلچر چکیم دا کنه غره غلا فلبتی دا پیلا پیلا کتابی شکل خاصت نو کنه لکه یاسین او یا امیر گل شاو اسکو به چتو وخت ممتاز علی خان غوند الویری خلق لوګل کنه یغه یغه ته چک کتابی شکل دی ور او یاسین چکیم یاسین ول بډر کامیاب او په یو وخت به سیک تلی کول نو چدنه نوٹ کړی وا.
نو موړې شاعر او ادیب غزی سیال وای چې دا ټولنې د اصلاح د پاره مزاحیه شاعري ډیره موثره ثابتې دي شي. خو د بدمرغه په دې لړ کې یو څو شاعران دي چې نومونه یې د یادولو وړ دي.
مزاحیه شاعري خو یو د میزاد بنی ممتاز علی خان ده چې سنجیده یا کوي او مزاحیه په ټوله نه ډیره بل په بنی شه یاسین نه مې ده په چرته داسې پېښور په لسې بیا د دومه دلسوز ده دلې په بنی شه بیا امیر ګل شاه ده زر محمد زر ده د بنی شاعر خو هغه وي چې دا پیش کې پښه پښهروري دا شپنن سبور ډېر شاعرون دي چې هغه شاعري کوي او شاعري نوي.
دا بنو یو بل وتل شاعر رویدار علی شاه رویدار وای چې مزاحیه شاعري نن هم په بنو کې ژوند دی او د سنجیده شاعري په پرتلای خلک ډېره خوښوي.
خلک زکه خوښوي چې هغه ډېره په سونو سره چې کوم دو په ذهن باندې اثر وکړي. نن په دا غمجن غمجن ماحول چې کوم دوار یو سړی غمجن دی او لسکي چې د خندو د خوشحالي چې کوم لمحه جوړې شي هغه سره سره تفریح پیدا شي د انسان
ډرامه نگار او خبریال اقبال حسرت وایي چې په موجوده ترخو حالاتو کې د مزاحیه شاعرۍ اهمیت او ضرورت نور هم سوا شوی دی.
نن یې ډېر ضرورت ده. نن ماشاء ډېره کړکېچنه ده، لکه خلک ته یو طرف ته سیلا محاتې پورا خوشحالي خندو کې په بندې خو وروسته چې کله پیغې بندې بدای نظاره چایي مې پاس د دې پر ډېر غټ سبق اپرې دی. دغه سمیر عظیم ممتاز علی خان صاحب ډېر شو رول لیبای لګیا ده. نن حالات سره دغه یو پوښتنه یو ګوره چې بجلی ګر دې ټول چلے جی ایټری نه دی بلې جی میټری نه دی بندې جی لړمنو خپل پته رې جی د لوټ شیډینګ نه غم جانی ته مې کور ته مې وتا نه کارخونه لاری میلینا جوړوي ډېر ډېر مولینا زنه ډاک تی ګودامینا اوس چیګیږي انرخینا شکر شکر دولت مانی تمه کور تمه وطانی زدا تو تا وګړه د ملک په حالاته مونده تانس د پښو پاتانس سمره د برداسې سره هی په لوده
دا د په هانوای چې موسکا د ژوند مالګه ده او په ژوند کې د دې مالګې د چولو د پاره تانس او مزاح ډېر ضروری ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو 19 پروګرام او د باختر ستوري ته. دا پروګرام چې کلتوري او په ادبي هلو ځلو جوړ شوی دی په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد یې وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو په سلامونه مولمانځم، باز محمد عابد یم او د باختر ستوري په ونیزه ادبي او کلتوري خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د نننۍ خبرونې په زولې کې مو په ننګرهار کې د وتلي شاعر عبدالباری جهاني په ویاړ د یوې غونډې رپورټ، د کوټې د پښتو اکاډمۍ لمرستیال مشر پروفیسر خلیل باور د مرکې یوه برخه او په پیښور کې د ځوان رباب غږونکي سره د زړه خواله راټول کړي دي. رازو لومړی رپورټ تا. تیره اونۍ د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې یار ښوونیز مرکز د افغانستان د وتلي شاعر عبدالباری جهاني په ویاړ یوه غونډه جوړه کړې وه چې په ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره په کې له کابل، کندهار او لغمان ولایتونو څخه هم قلموالو ګډون کړی و. په دې ویاړ غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د عبدالباری جهاني په 10 کلنو ادبي او ژورنالیستیکو هڅو رڼا واچوله. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په کامی ولسوالۍ کې د عبدالباری جهاني مانزل د ټول ننګرهار ویاړ وګاڼه.
زموږ ملک او زموږ ملت د امنیتي ګواښ سره مخ دی، دا ډیره د ویاړ خبره ده چې موږ په وی ولسوالۍ کې د هیواد د داسې یو نامتو شخصیت مانزنه کوو چې هغه د جهاني توپ دعوه کوي. د دوی په ارمانونو کې دا نغښتې ده چې د انسانیت لپاره باید کار وشي. موږ په دغه سیو حالاتو کې دا ځان ته ځانګړی اهمیت او ارزښت لري.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په وسنۍ شرایطو کې دغه شان ویړ غونډې اړینی وبللې.
په دې وروستیو وختونو کې زموږ د فرهنګ پر وړاندې ډېر زیات ګواښونه متوجه دي، فرهنګي یرغلونه متوجه دي. همدا غونډې دي چې زموږ فرهنګ ژوندی ساتلی دی. پخوا به دغه فعالیتونه چې وي یوازې به ښارونو پورې محدود پاتې شوي، له ښه مرغه دغه فعالیتونه اوس راغځېدلي دي او دغه ولسوالیو ته مخه کړې ده.
استاد محمد اسف سمیم د ښاغلي جهاني په وړاندې خپل احساسات صدارنګي سرګند کړل.
زه هیله منم چې د ښاغلي جهاني په دغه راتګ په موږ کې دا جرأت پیدا شي چې د ده ملا داسې وتړو چې ورسره په کاروان په شکل د هېواد ګوټ ګوټ ته لاړ شو. او د حمزه بابا خبره څو چراغون په یو مرکز نه کړم، هرې تپې ته د جرګو سره ځم. خدای دې وکړي چې دی دغسې هرې تپې ته لاړ شي او موږ ورته د دغسې هرکلیو پر ځای تر شا ودرېږو.
د کندهار څخه راغلی لیکوال محمد یار یار وویل چې راډیوي ژورنالیزم ښاغلي جهاني ته دا موقع په لاس ورکړی وه چې خپل فکر د شعر په ژبه خپل ولس ته ورسوي او له همدې عمله یې د ولس په زړونو کې ځای نیولی دی.
جهاني صاحب لکه ټول ته چې معلومه ده واقعا پېژندل سوی شاعر دی، پر خلکو ګران دی او دی په عامو خاصو کې یو ډول خاص محبوبیت لري. او دغه راډیو ژورنالیزم دوی ته دا فرصت میسر کړی دی چې د دوی شعر، د دوی نظم او د دوی فکر او خیال د لر او بر افغانستان تر ګوټ ګوټه پورې ورسیږي. زموږ په خلکو کې دا شعور شته چې هغوی د علم او د فرهنګ او د ادب او د هنر سره تماس لري او د خو د فرد ارزښت لري. هنرمند نازیه نو دا یو ډیر ښه نمایش و.
عبدالباری جهاني چې مرای ناسته و او د خبرو کولو جوګه نه و، خو بیا هم ستیج ته وغوښتل شو چې د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل. کامی ته د کوم سیاستوال په توګه نه، بلکې د یو شاعر په توګه بلل شوی دی.
کامی ته نه د جنرال په حیث، نه د سیاستوال په حیث، نه د کوم آرتیست په حیث را بلل شوی یم. زه د دې ژبې د یو شاعر په حیث را بلل شوی یم. د دې معنی په خپله دا ده چې هغه ژبه چې په کندهار کې ویل کېږي هغه په کامه کې ژوندۍ ده، هغه ژبه چې په کامه کې ویل کېږي هغه په اروزګان کې ژوندۍ ده. دا ټوله یوه ژبه ده که ازمون صاحب، که آصف سمیم، که باز محمد عابد، د دې ژبې شاعران دي، نو جهاني، نو محمد یار، هارون حکیمي هم د دې ژبې شاعران دي.
د یار ښوونیز مرکز مسؤول ډاکټر نجیب وایي چې د مرکز په موخو کې یوه ده هم ده چې خپل شخصیتونه په ژوندونی ولمانځي.
د ځوانانو لپاره دغه تعلیمي مرکز چې کوم موخه او هدف موږ تشریح کړی هغه کې یو هدف هم دا و چې موږ ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته باید وده ورکړو. چې د هغې جملې نه د جهاني صاحب په ویاړ باندې دغې غونډې جوړول د موږ په هغه اهدافو کې اوس تقریبا څلور کاله دمخه موږ ځان د ټاکلي وو. هر هغه افغان چې هغه د افغانستان د ولس لپاره د ادب لارې د شعر د لارې خدمت کوي هغه به موږ لمانځو او په ژوند سره به لمانځو.
د یادولو ده چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د پښتو مشهورو سندرغاړو د ښاغلي جهاني شعرونه له موسیقۍ سره ویلي او د افغانستان ملي سرود هم د جهاني له فکره راټوکېدلی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پېښور د پښتو اکاډمۍ په څیر د کوټي پښتو اکاډمۍ هم د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي. دغه اکاډمۍ چې شاوخوا څلوېښت کاله پخوا یې بنسټ ایښودل شوی، د حکومت لخوا ورته کلنۍ بودیجه ورکول کېږي. په تیرو کلونو کې یوازې د پښتو څېړنیز اثار چاپول، خو په دې وروستیو کې یې د ژباړو په برخه کې هم کار پیل کړی دی. دا چې دغه اکاډمۍ نور کوم کارونه په پام کې لري، په دې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټي د پښتو اکاډمۍ له مرستیال پروفیسر خلیل باور سره تفصیلي مرکه کړي. شلومبۍ برخه یې دلته خپرو.
خلیل باور صاحب، کداره ته ووایست چې د کوټي پښتو اکاډمۍ په تیر یو کال کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟
بنیادی طور د اکاډمۍ خو چې له کوم وخت څخه بنیاد ایښی دی تر اوسه پورې د هغه تقریبا یو څلوېښت کاله عمر کېږي. خو دغه څلوېښت کاله کې د وسایلو د کمۍ له کبله څخه ډېر کار نه دی سوی. په دوه کاله کې، په درې کاله کې به چیرې دوی دونې پیسې بچاو کې په هغه باندې به یو نیم کتاب چاپ کړي. اوس دا دی چې په دغه تیرو څلور یا پنځو کالو کې وسایل پیدا شوي دي، لیکن موږ بیا له یو داسې ستونزې سره مخامخ شو چې اکاډمۍ خپل ځای نه درلود. نو دغه چې دا اوس موږ په کوم ځای کې ناست یو، د صادق شهید پارک کې چې اوس نوې ودانۍ جوړه شوې ده، د دې په جوړېدو کې اووه کاله ولګېدل. که څه هم له موږ سره اوس یعنې د پیسو په حواله باندې لاس مې نه وتل، خو بیا هم دوه کتابه اکاډمۍ چاپ کړي دي. یو د خیر محمد عارف صاحب دی، ترین او ترینو، او یو ژباړه ده د محمود ایاس د نیتشه. په اصل کې په انګریزي کې د نیتشه پر فکر او فن باندې کتاب لیکل شوی، هغه بیا د ژباړلې دي چې هغه اکاډمۍ چاپ کړی دی. او د عارف صاحب چې دی هغه تحقیقي کار دی، د ترینانو قبیله ده، د هغوی یو ابشار چې سپین ترین ورته ویل کېږي، د هغوی د ژبه چې د هغه یو مخصوص لب لهجه ده، هغه د پښتنو دا نورې چې کومې لهجې دي له هغو څخه ډېره بدله ده. د ګرامر په لحاظ هم او د لغت په لحاظ باندې هم زړې ریښې پکې موجودې دي، پر هغه باندې دغه کتاب لیکلې دي.
پښتو اکاډمۍ چې په تیرو کلونو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي، په هغو کې اکثره څېړنیز آثار دي. خو په اوسنیو کې تاسو د نیتشې د ژباړل شوي کتاب یادونه وکړه، داسې معلومیږي چې پښتو اکاډمۍ په راتلونکي کې د ژباړې په برخه کې هم کتابونه چاپ کړي.
په د اکاډمۍ اصل کار خدا دی چې هغه تحقیق وکړي، څېړنې وکړي، کوم د پښتنو له ثقافت سره، له ژبې سره، له جغرافیه سره چې کوم تړلي موضوعات دي هغه چاپ کړي او ولس ته یې وړاندې کړي. خو موږ داسې محسوسو چې د نړۍ د قانونو د علمي سفر په مقابله کې موږ ډېر وروسته پاتې، ډېر شاته یو. نو موږ دا یو کمی دا محسوس کوو، ضرورت محسوس کوي هغه کتابونه چې د هغو په ژباړه باندې پښتو ژبې له پښتون کلچر له خصوصا پښتنو طالب علمان چې اوس دوی زده کړه کوي هغه له فائدې رسي، ګټه رسي، هغه باید چې موږ وژباړو. او ورسره مې یو دغه پریکړه کړو چې دا تر کتابونه چې هغه په خوا چاپ شوی دي اوس د هغه ضرورت محسوسېږي، خو هغه په بازار کې نسته، په مارکیټ کې نسته، هغه موږ بیرته چاپ کوو.
د کوټې د پښتو اکاډمۍ د کتاب چاپولو په برخه کې شرایط څه دي؟ آیا تاسو لیکوالو ته یو موضوعي پروژه ورکوئ چې په هغه برخه کې څېړنه وکړي؟ کنه څوک کتاب یې پر موضوع لیکلی وي، تاسو ته راوړي او تاسو نظر ثانی ور باندې کوئ او بیا چاپ ته تیاروئ؟
دلته علم ډېر وروسته راغلی دی، ډېر کم خلک دی له توجه ورکوي چې هغه پر ژبه، پر ادب، پر ثقافت یا نور داسې علمي کارونه وکړي. نو موږ دا تر ډېر کم خلک لرو چې موږ هغوی ته موضوعات ورکو او بیا په هغه
باندې مطمئنه هم سو چې هغه به یو ډیر ښه کتاب پر هغه موضوع باندې راته ولیکي. موږ پر دغه باندې پرېږه چې په خپل تب په خپل مرزي باندې چې پر یو موضوع باندې کار کړي او موږ د دې وړ وګڼو چې دغه مفید کتاب دی نو هغه موږ راوړو. بیا موږ د یو درو کسانو کمیټه ورته وټاکو هغه دا کتاب وګوري که په هغه څه نیمګړتیاوې وي هغه په ګوته کې هغه نیمګړتیاوې موږ لرې کړو. که هغه دا ووایي چې دا د چاپېدو وړ دی نو موږ یې چاپ کړو او که نه وي نو بیا هغه ته موږ ووایو چې بخښنه غواړو دا کتاب موږ نشو چاپ کولی. خو په اوس کې حالات ډېر ښه شوي دي. زموږ د پوهنتون کې پښتو ډپارټمنټ کې ډېر طالب علمانو داخلې اخیستې دي او په ایم فیل او پی ایچ ډی کې ډېر زموږ طالب علمان شته چې هغه پر مختلف موضوعاتو باندې کارونه کوي. نو موږ دا وویل چې موږ اوس باید لکه دا تا چې وویل دغسې طریقه کار اختیار کړو چې خلکو ته موضوعات ورکړو او هغوی ته خپل ټول حدود وروښیو چې په دغو حدود کې دننه دننه به موږ ته دغه موضوع رالیکي او موږ به چاپ کړو. او نور چې دا تر اوسه موږ د کلچر او تاریخ له مختلفو ځایو کې چې موږ کوم شیان پیدا کولو سو زاړه په کورو کې په کلیو کې موږ غواړو چې دا سره راجمع کړو او دلته خوندي کړو.
باختر ستوري ګرانو مینوالو د پیښور په کاکشال لالی باغ کې ځوان رباب غږون کې نوی دوایي چې د مجبورۍ له وجې ترې نه سبق پاتې شبه او رباب غږولې خپل پیشه ګرځولې ده. نوید په یوې هنرمندې کورنۍ کې سترګې غړولې لاري وګده کلونه لماس خان او نذیر ګل استاد سره ارمونه غږوله. خو کابو درې نیم کاله پخوا چې د پښتونخوا په سواد کې په وتلي سندرغاړي سردار یوسفزي نامعلومو کسانو ډزې وکړي د ده پلار پکې ولګېدو او په ټکي یې سا ورکړه. د دغه ځوان سره مو یوه مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې ولې یې په تعلیم رباب غږولو ته ترجیح ورکړي.
مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زما سلام دی. ما شکر دې ته پر تعلیم کړی دی او بس هغې نه پس هم چې پلار وفات شو نو بس هم فن سره په غاړه شو. زما چې د پلار انورګل نومو او زمونږ پلار به هارمونیم غږوله ډېر خو سلام سره پاتې شوی دی. ماس خان استاد سره نظرګل استاد سره ټولو سره هارمونیم غږولې ده او خیال صاحب سره غږولې ده چې څومره فن کټولو سره غږولې ده.
نو دا خو زم منم چې انورګل استاد خو په باجه غږولو کې واقعا نوم لرلو. مخکې ده نه چې تاسو پلار ژوند دی او د پن سره تاسو وابسته نه وي
نه ځکه چې سکول نه راتلم نو او ماته خپل لږ ډیر رباب خول را خولم ما سره شو کو نه سکول ته خپل ماته خپل رفم خپل کول خو لکه سماج چې خیال نه چې زه به فن تروزم خو لکه چې هغه نه پز ما خپل وفات شنو زه فن ترو وتم ما سبل چاره نه و په دې وجه موږ تعلیم پاتې شو بس موږ دغه تر وته فن ترو.
نو مثلا ک سټاپل ژوند دی وکنه نو تب تعلیم تر کومه کول
ما په تعلیم تر سره رسولو دا خپل سوچ کنه چرته نو کرے باندې ونه لکه چې لګیدلې ما داس نو کریمه مې کوله
اوس چې ته د پن دنیا تر غلې ته خو مخ کې ویلې چې رباب دې خپل مرحوم والد صاحب نه لګ لګ زکول بیا چې کله په باقاعده توګه باندې ته د غزده کړې تر وته لې نه چا شاګردي دې کړې.
ها بالکل زما ګلاب استاد استاد دې او باقاعده هغه نه په زمانه زګل استاد دې اوس هم دې زړه کوم نه زګل استاد نو بیا هم ته کوم
ته کوم یو ته داسې په باقاعده وګه شکر یې خیدا کنه و چې ګوله دی ورته
او جی ما ګلاب استاد څخه شکر ور کړی دا خو کنه لکه خو تنظیم مولا کړی خو مې در شکر مولا ور کړی دا
مخ کی تاسو وویل چې تاسو والد صاحب د خو موسیقارانو سره ارمونه غوولې دا نو تاسو هم د خلکو سره رابطه شته د مشرانو سره لکه ستاسو لار چور سره ناست ولاړه لره لو په ګروپ کې ور سره
دا سم ما تاسو سره پاتې شم دا سم نزل ګل استاد سره پاتې شم د شوګاو لازم کراچي تم زم دوبه تم پکې تلې ما او په خبر کې شوګا نه شرح شو دا اخو د خوشوګا چې پکې ان شاء الله زم راځم
او اسیم در تیار یاران دوستان کله کله چې محفل جوړي غږ کوي چې راځم ته نش پر بابا غږو
بالکل تاسو ډیر یاران مونږ ته ټلیفون نه کوي او راځم لا مسر مینه ساتي مسر کینی پاسي چا سیم نشو مو ته نغمه ما غږو کنه نو مسر ناس تی مینه ساتي مسر
تاسو مینه ورکوي دا نغمه غږول هم په خپل مینه ورکول دي دا درته ونه ویل شي ګوره تاسو تر دوبه لاړې کراچي او په پښتونخوا کې ګډ په ګډو ګرځېدی شوګانو کې تاسو د خپل فن مظاهره وکړه چرته داسي تاته دات ملاو شوی دی یعنی خلکو ډیر نازولې چې تا رباب غغولې وی او خلکو نازولې وی دا کوم زیاده
تا خو جی ر ما سره چې مینا کړی دا نو ما سره په توبه کې رټي خلکو مینا کړی دا او زه ډیر خلکو خوښ کړم او ډیر خلکو ما داد را کړی دی لکه ما نه بار بار تاسو کې چې ته اچھا شاګرد دی نو لکه ما به زره ګلاب وستا شاګرد دی ما زه ډیر خلکو خو ګولم
نوی جان روسته پښتنه دا چې د عمر تاسو نه ویل چې د سو کالو به د غراته وای به خپل روسته ارمان دی مراته وای
22 سال زما عمرې
22 کال
22 کال زما عمر دی کنه
او خپل ارمان دې څه دی
او بس ارمان هم دار چې زم ټول پښتونخوا ته او ټول مینوال ته کنه زموږ دا پیغام دی چې زموږ د ټول پښتونخوا چې هر طرف ته امن وي مونږ وکولې شو چې هر طرف لار شو خپل فن مظاهره
ادبی او کلتوری خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړی خا د آباد وسی
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ
کې منګل ته دې کې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس